ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې دولس نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر او تر هغه وروسته د مخکښو ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربتوب میروي.
د هرات چارواکي وایي تیر شپه پر شینډنډ ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې دوه سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل دوه سرتیري په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شاو تنبول شول، خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته پر لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12 بجو روانه وه. طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې. له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو ضرب الاجل ته په ورنږدې کېدو طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه، ویل دا څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د لیدو پر مهال شوې دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. د دفاع وزارت په ویلامی کې دا خبر ورکړل شوی دی. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې د هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري لومړۍ نیټې رئیس چې په برما کې پوځ ملکی حکومت نسکور کړی او قدرت په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چانو په ځپنه کې لږ 1500 کسان وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د $2 تریلیون یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه را وپاروي.
مخکخې خزي
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذې ته شرغ لاست. زه ملالی بشیر يم، د خبرونی تخنیکی پروډوسر طاهر روشاندی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه امینه فنا ده. اغه له فنا شاعر ده، دا د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعر ټولګه هم لري. اغه له فنا د پروان ولایت اوسیدونکې ده چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. اغه له فنا خبرونی ته شرغ لاست.
د لویو بخونکو سیستم تعالی په نامه سلامونه غلی ملالی جان تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریدونکو ته خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
تاسو شاعري کوي، تاسو د شاعري تمرکز پر کوم موضوعاتو دی؟
ډیره مننه ملالی جان. زما د شاعري د سي خاص موضوع شعر کې ځنه تاکم او خو هر کله چې د هر حالت نه زه متاثر شم هغه ته شعر لیکم او کله چې یعنی کوم خاص هغه ورته کوم چې ټول شعرونه مې په هغه یو برخه کې هر کله چې هر حالت نه متاثر شم هغه ته شعر لیکم.
تاسو شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې نومیږي، دغه څه معنا لري؟ که تاسو یو ردونکو ته یو څه تشریح کړئ او دغه ټولګه څه وخت چاپ شوې ده؟
د توبا خو د جنت کې یو نه ده، د هغې نوم دی. زما دا نوم ډیر خوښ و او دا د توبا دا ما به کله چې د حافظ شیرنه به مې لوستل هغه کې ډېر د توبا د ونه ذکر شوی و، نو په ما به ډېر خوږ لګېده دا نوم. هغه کوم شعر کې به کوم بیت کې به چې دا ونه د دې ونې نوم به ذکر شوی و هغه بیت به راباندې ښه لګېده. نو زما دا کې یو انځور و د دې ونې چې ماړه په جنت کې به دا څنګه یو ونه وي. نو بیا مې خپلې ټولګې ته هم یو قصیده هم د کتاب کې ده، فهم دی نامه یو غزل هم ده. نو ذکر بیا مې د ټول جنوم هم همدا د توبا تر سیوري لاندې کړ. او بل پښتنه مو بسې چې
بلې ما وویل چې څو وخت دغه کتاب چاپ شوی دی؟
تقریبا دوه کال کېږي چې چاپ شوی دی.
امینه جانې، تاسو په اوسنۍ شاعرانو کې کده خپل خوښ یو څوک راته یاد کړئ او په پخوانیو کې تاسو حافظ یاد کړ، د پښتو په شاعرانو کې تاسو څوک خوښ دی؟
پښتو کلاسیک شاعران مې لوستي دي. کلاسیک که هم خوشحال بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي، تاسو د نورو کلاسیک شاعرانو خو په معاصر کې د حمزه بابا د استاد پسرلی شاعری ډیره مې د کاروان صاحب شاعری لوستې ده، همداسې د سالک صاحب او د نور د استاد درویش درانی په ښځینو کې هم د ډیرو شاعرانو چې اوس لولم ډیرو شعرونه مې ته خوښیږي، لکه میرمن پروین ملال ده، همداسې اغلې صفیه صدیقي او شفیق خپلواک، داسې ډېر شاعران دي چې اوس د نعیمه غنی ډېر شاعران دي چې زما شعرونه خوښیږي او ښه شعر مې د هر شاعر خوښیږي چې ویل ولم ستاسو شاعري مې خوښه ده.
امینه جان ستاسو لطف دی، ډیره مننه. د شوزو په برخه کې چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې شوز له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي، دوی ته د افغانستان د اساسي قانون لمخه او همدارس د افغانستان د هغو مذاهب لمخه چې د افغانستان وګړي یا افغانان یې تعقیبوي او ور باندې باور لري، د هغو لمخه ورته هغه حقونه نه دي ورکول سوي چې باید ورکول سي. آیا د شوزو په برخه کې تاسو کومه شاعري کړې ده؟
بالکل، ستاسو شعرونه چې هغه ډېر ناخوال دي زمونږ په ټولنه کې، چې هغه زمونږ خویندې ورسره لاس او ګریوان دي، چې هغه د تعلیم نه محرومیت دی او ډېر نور محرومیتونه دي، او کتاب کې مې دا شعرونه راغلي دي چې همدا محرومیتونه پکې یاد شوي دي. او دا وروستی غزل مې هم چې آخر کې مې لیکلی ده په همدې اړه ده، بیا باید استخبارونه کې د سره شي کې ان شاء الله.
آیا کولای شئ چې موږ اوریدونکو ته خپل کوم د خوښ شعر ووایست؟
کتاب کې هم دې تاسو یو مسته چې زما د نادرې ښې خاطرې لرم، یم دې مې خوښي خو اوس به تاسو ته دې ورسته کې چې وخت تاسو پښتنه او پردې شو زړه د ځینې محرمیتونو په اړه د انداسې ورسته کې چې کوم شعر لیکلی ده، هغه ورسته شعر تر ټولو سره کې ډېر ګران وي کنه، هغه به درته ولولم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
غزل دا وای: خبرې د زړه وکړم که قراره ځلې کینم، خبرې د زړه وکړم که قراره ځلې کینم، شور جوړ کړم یا غشم کله داره ځلې کینم، ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي هم سفر، ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي هم سفر، نو زه ولې تنها پر دغه لاره بل کینم، زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر، زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر، چې هیلې زړه کې ښخې کړم او یاره بل کینم.
واه څومره ښایسته.
قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښېنم، مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، کمرمه کرغېږم یم ناچاره غلی کښېنم، پر ذات دی فنا هر ستم روا په چوپه خوله، پر ذات دی فنا هر ستم روا په چوپه خوله، تر داره غلی درومم تر سنساره غلی کښېنم، د زړه خبرې وکړم که قراره غلی کښېنم، شور جوړ کړم یا غشم کله ډاره غلی کښېنم.
ډېر ښایسته امینه جانې. قاتله یم د خپلو احساساتو، تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښېنم. امینه فنا له موږ سره په مخکښې ښځې پروګرام کې ګډون کوي. امینه جانه شاعره ده او د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه لري، او همدا اوس له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه هم راسره پر لیکه ده. دوهمه میلمنه مروه اڅکزی نومیږي. غلې مروه د هلمند ولایت ته دا ښوونکې او مدني فعاله ده، او د ځوانانو خوځښت په نوم د یوې ټولنې غړې هم ده. پرونې ته ښه راغلاست.
مننه ژوندۍ اوسې. لومړی د هر څه نه مخکې زه خپل نیکې هیلې او سلامونه احترامات خپل هغو وړونو او خویندو ته وړاندې کوم چې دا مهال زما غږ اوري.
ډیره مننه مروه جان چې تاسو وخت و ایستې زموږ سره په دې خبرونه کې لمړی ملمنه امینه فنا د لمړی سره په دې خبرونه کې خبرو ته دوام ورکوي او تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکو خو تر هغه مخکې به زه ورسم خپل ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم جوړ په خیر او جعفر د کندهار مستاسر ټلیفون په لیکم تاسو خواندو ته هم سلام وړاندې کوم او تاسو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست زما د سلاګان څخه یو وړاندیز ده چې د سوري پاک له باندې یو شعر مشته وړاندې کې ډېره مننه به یې او دا سږي خو څنګه بیا بل پوښتنه ده تعلیم او تا شګو پاک له باندې دا څه نظر لري او کوم سیاسي چې پاتراپو کې اتراتي چې مو کې ژوند کې دغه د پاره څه پیغام لري
نن دا یو شی ده البته د وطن د حالات په اړه ده چې یو یا ځینې شرونه چې انسان نه هله کوي یو څه هله بخون کوي شی دا ورته ورونه هله د څه شي سي
مهرباني وکړي
وای د ژوند په تور دښته مې کړلې درنا د ژوند په تور دښته مې کړلې درنا پسینو سینو کومې پاللې درنا د دې فصل حاصل بمه په مخې کړی حیران د دې فصل حاصل بمه په مخې کړی حیران په لور می د مرین نظر پرې بلې درنا د کرکې تیارو سمڅه ته به هم ورسوي د کرکې تیارو سمڅه ته به هم ورسوي د نیمه په وزر می پارلې درنا چزما لزندګی نه یې توګلې درنا چزما لزندګی نه یې توګلې درنا هغه ته مې هم سترګو تسولې درنا د تللې یار لمخې نه با خوستښتې تیارې د تللې یار لمخې نه با خوستښتې تیارې د تلو په وخت کې ما د سیندلې درنا خالق زما ظلمونه او ظلمت نه خوښوي خالق څکه ډالۍ کې ډالۍ ګلې درنا زما رنگین فطرت یې دی له کیفه مالا مال زما رنگین فطرت یې دی له کیفه مالا مال زما د زړه رګو کې بهېدلې درنا عجیبه پېستل تیالري اتي پښون چپیا خو نن په غزل کې څنګه دې تل درنا له هغه ورځې پس یې د لفظونو نور نور له هغه ورځې پس یې د لفظونو نور نور فنا چې ساده ښکړه پکې خلې درنا
څومره
ښه ساده ښکړه پکې
ډیر شایسته مننه چې زما له زندګۍ نه یې توژلې درنا هغه ته مې هم سترګو څڅولې درنا اوریدونکو تاسو د امینه فنا څخه د دې په خوله باندې شعر واورید زموږ د مخکښ شې پروګرام لومړی ملمنه ده اوس هم ورځم د خپلې دوهمې ملمنې پر لور مروه اتسګزی راستره پر لیکه ده مروه جانې تاسو په هلمند ولایت کې شوونکې او همداراز مدني فعاله یاست د ځوانانو خوځښت په نامه د ټولنې غړي هم یاست دغه ټولنه کوم مهم فعالیتونه کوي تاسو په نظر
بسم الله الرحمن الرحیم دغه د ځوان ټولنیز خوځښت ټولنه چې د دا زموږ د یعنی د ځوانانو موږ په دې ټولنه کې خويندې لرو هم ورونه لرو چې موږ په همغږي په همغږي سره موږ کار کوو په هلمند ولایت کې یعنی د شهر په صفولو کې د شهر په صفولو کې موږ د شهروالۍ په بخښ کې بیل بیل پروګرامونه لرو موږ د شهروالۍ سره کومک کوو یعنی د شهر د خلکو موږ د شهر د نفوس دې ته هڅو چې راسي راو پاتي چې موږ خپل شهر پاک نکو څوک کوالای سي موږ ځوانو هرڅه کوالای سو یعنی د ځوان د تشویق لپاره موږ د سهلي زلیکو
او د شپت روختای دروخیای په بخښ کې په شار کې په هلمن کې د شدید ناخوالسته چې دغه د کورونی انسانانو او د اکثر خلکو فکر نه دی موږ د خلکو احساسات را پرول او دغه نیمګړتیا ورته په ګوته کول ام د از موږ د د وظیفه او خدای نور واسطو پک مشترک چې د خدمت په لاس بریا سره وکړو.
مروجانی آیا خلق لتاستر پر ازاکار توګه په دغو فعالیتونو کې ګډون کوي کتاسي لکم ځای فند اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي؟
ډیر شایسته پوښتنه ده نن خوري دا ټولنه چې د مشتي مش راټول شوی د ادا خپل هغه مش دی ملګری څخه چې مش شروع کړ چې مور یې ورځ سرکښینو سو مش غونډه ونیول په ډیر مش د اچا د خواڅخه نه تشفیکی ژوند د اچا د اڅک کاسته خواڅخه مش مشری پر غاړه اخستول شوی ده دا مش ځکه د ځوانانو خوځښت انتخاب دي چې ځوان ټولنه خوځښت مو ته ځکه انتخاب دي چې مش ټول ځوان یو هڅه کولای سو یو بدلون راوستلی سو په ټولنه کې بیا موږ مشری بیا مودا چې موږ خوندې ورونه کڅم ځوانانو خو بیا موږ یو مشر ته ضرورت ورودی چې موږ سره مشوره کړی وای یعنی موږ هغه خپل سپرستا کړی وای په دې اړه موږ بیا د اغلی مشاوره سره د کمر نیازی سره د هلمند ولایت ولای مشاوره چې ده بیا موږ د دې سره په دې اړه خبرې وکړلې بیا موږ دا یو خوځښت یو ټولنه ذات جوړ کړل چې موږ هم په دې کې اوس په حال کسانو کار کوو خوشاله یو چې خپل وطن لپاره او خپل ولس لپاره یو څه کوو.
زموش مخکنی یو اوریدونکو جعفری صاحب لتاس څخه پښتنه ثبت کړه. زموش سره جعفری صاحب وویل چې په شارونو کې چې شذي اوسي د هغوی او د کلی او لیر پټو سیمو د شذو په ژوند کې تاسې کوم توپیرونه ویني او همدار از څه کېدلای شي چې د هغو شذو چې په شار کې اوسي د هغوی خدمتونه او لیر پټو سیمو ته هم ورکول شي.
جعفری ورم ډیر شایسته پښتنه وکړله وکنم خو چې د شهر او د کلی د ژوند ډیر توپیر سره لري ځکه چې د کلی شته د لومړی بزا د کلی د شته یو څو خوینه درته د کلی شته چې هغه د تعلیم څخه به بخښه پاته سي به برخه پاته سي د تعلیم نه دی کړی یعنی هغه د ژوند په لارو چارو داسې نه پوهیږي لکه د شهر شته چې پوهیږي او د شهر د شوت دغه چې د تعلیم په بخښه تعلیم یې کړی دی تربیه یې کړی دی هغه ګرځي دی هغه یې څه دی دی د نسبت د شکلو شوزته د شهر شې د پر مخ کلی شې دی یعنی د شهر شوم تعلیم کړی دی ام خپل ژوند راحت یې ساسواله سي ام خپل ژوند مشکلات حلواله سي او هم د نارینه او په ایس کار کولای سي اغه هم د کور د باندې وظیفه د شهر شې دی راکي ام د کور د نن مسولیتونه د سره سي د کلی شې دی مثبت شهر شې ته ډیر پاتې دي.
ډیره مننه چې تاسو زموږ د اوریدونکو پښتنې ته ځواب وایم. مروجانی اوس هم امینه جانی ته بیرته ورځم. امینه جانی تاسو لیدلی دی چې ځینې موارد داسې هم راغلي دي چې نارینه وو د شذو په نوم باندې شاعري کړې ده د دوی اصلي یعنی هغه منطق چې دوی وایي د دوی وایي چې موږ هدف دا دی چې موږ شذي و شاعري ته وهڅو. آیا تاسو پر دې باور لرئ او آیا دا شکار دی ځکه چې یو نارینه د شذې په نوم باندې شاعري کوي آیا دوی هغه فضا چې باید شذو ته مساعده وي هغه هم له دوی څخه نه اشغالوي؟
ملاحظه فکر کوم چې دا یعنی یو نارینه په صحیح ډول وبلې کې داسې شعر بولي خو هغه د ښځې کوم رقم چې یعنی ښځه خپله یو څه بیانوي او بیا نارینه به څنګه وکړي چې هغه یعنی د ښځې د زړه براس چې هغه شی به وکړي کنه خو بیا هم باید په دې باندې یو د څه باندې چې دی د ښځو په نامه شیرونه وکړي خو نور یا نور لارې سره ورته برابرې کې چې ښځې خپل او کولای شي د خپل احساس بیان کړي نو چې دوی د ښځو په هغه شیر وکړي چې ښځو په نامه شي
یعنی شذي باید دا ازادي ولري چې دوی خپل شعر ووایي او همدار از ټولنې ته وړاندې کړي ځکه چې دا د دوی د خپل احساس ترجمانی ده.
بالکل بالکل چې خپل دی او څه زره کې او بل څه هو یغه نو کله انسان خپل زره خالي کې باید خپل یو څه شعر لیکلای شي او
خپل دغه هغه ورته برابر شي، مثال مشاعري او هغه شي یا داسې نور هغه ورته هغه شي هغوی خپله خپل احساس بیان کړي، خپله دغه جرأت ولري چې خپله د دې خبره په خپله وکړي.
اوریدونکو تاسو د امینه فنا او همدارز زموږ د دوهمې میلمنې مروه اتسکزی خبري اوري، له دوی سره خبرو ته دوام ورکو. اوس هم ورځم زموږ د ځینو اوریدونکو پښتني براوخلو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
او استاسو وطن هم تاسو کور بچانو بس نور می مورانه وي د غلیمانو د پیغوریم بچانو بس نور می مورانه وي وای د میوندې ملالی ورور يم بچانو بس نور می مورانه وي بشیر خوری سلامونه تاسو وړاندې کوم ساس د رادیو ټول کارکونکو د دونکو ته تاسو دواړو ملمنوت او ما پښتني د امینی خور څخه دي. اوله پښتنه خو می داده چې د کوم تولګي چې دې چاپ کړی ده په دغه کې څو شعرونه دي او د نورو داسې مجموعو چاپم په نظر کې لري کې نه لري، یو پښتنه می داده او بل پښتنه می داده د شیر خو هم د مینې څخه اخیست کیږي، الهام د شیر هم د عشق اخیست کیږي، هم د ډیر غم راضی اخیست کیږي. نو دا چې دا شیرونه لیکي یعنی چې ډیر مینه زور پر وکي شیر لیکي او کډیر داسې غم زور پر وکي شیر لیکي. او په درېم قدم کې پښتنه دا ده چې په اوسني عصر کې او په پخواني عصر کې، د پخواني عصر او د اوسني عصر کم شاعران یې خوښ دي، یعنی د پخواني عصر او د اوسني شاعرانو په مابین کې دا څه توپیر ویني. او یو نظر مې دا دی ملالی بشیر که اجازه راکړه، زه وایم چې هر سړی چې د بل په نامه شعر لیکي یا د بل د شعر اغلا کوي دا خیانت.
مروه جانې تاسو یوه ښوونکې یاست او مدني فعاله هم یاست، په دغه برخه کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږئ په ورځني ژوند کې؟
زه خپل چې د استاذي بخښ تر راغلی یم، یعنی استاذي مې شروع کړی ده، زه خپل نو چې څوک فکر هم نشي کولای چې ما دې د دوه کم عمر څخه استاذي اخیستې. زه ډېره کشره وم په هغه عمر کې چې تقریبا زه په لسم سیم کې ولم، په هغه وخت کې چې زما پلار کله وفات شو زه یتیمه شوم. یعنی دا ډېره ناکامي هم د انسان د بریا سبب ګرځي، انسان او بریا ته رسوي. په هغه وخت کې چې زه کله یتیمه شوم زه په لسم سیم کې ولم، نو بیا زموږ کور خاصه پرست نه درلود، زموږ د کور اقتصاد کمزور و، زه دې ته هره څوم چې زه هم زده کړې وکړم هم استاذي وکړم. نو بیا مې د سهار دخوا مکتب ته تللم، زده کړې مې کولې تقریبا چې اوس دولسم څخه خلاصه یم، داسې خاص زده کړې مې نه دي کړې چې نه له احساس یم او نه مې هم داسې دکتورا اخیستې ده، او داسې ډېرې زده کړې مې نه دي کړې، ځکه چې زما عمر هم په همدې سنس سم دی، زما د زده کړو سره زما عمر خپله سم دی. تقریبا زه اوس شل کلنه یم، زه د مکتب څخه خلاصه شوې یم، زه د دې وروسته زه امدګي لرم چې زه نور پوهنتون ووایم، نور پر مخ ولاړه شم. خو زه په دې ویاړم چې داسې یو شاګرد نه شي کولای چې په دومره کم عمر کې دي د لسم سیم شاګرد دي ونورو ته تدریس ورکړي. او زه چې خپله دا خپل د ژوند ام ترخه خاطره ده، ام زما دپاره خوږه خاطره ده چې زه د لسم سیم شاګرده وم چې د سهار دخوا مې خپل زده کړې کولې او د ماپښین دخواسه بیا ما ته امتیازات راکړه کېدله، چې یعنی ما هغه پیسې راوړلې، ما خپل په کور کې د یو ورور په څېر مصرفولې، ما خپل د کورنۍ د کسانو سره په اقتصاد کې ونډه اخیستله، ما استاذي کول. خوري ستاسو پوښتنه وه د استاذي په بخښ کې چې ته د کله د کوره وځې، یا د فکر کوم چې همداسې ولا کوم مشکلات ورسره مخ کېږي یا کوم مشکلات ورسره وینې؟
بلې، و مهرباني وکړئ.
مشکلات ډېر دي، خصوصا د ټول افغانستان مشکلات ډېر دي. مشکلات به داسې نه وایي چې خاص یوازې په هلمند کې مشکلات شته، خو د نورو ولایتو په ان بیا هلمند ډېر جنګ ځپلی هېواد، هلمند دومره جنګ ځپلی دی چې باور وکړه چې څوک خپل په کور کې هم ناراحته دی، که یو ورور په ځای کې پروت هم ناراحته دی. دا فکر لکي چې زه د سار د خپل بسترې څخه زه ژوندی پورته شم، زه په امن کې پورته شم. هلمند ډېر جنګ ځپلی دی، هلمند چې هر یو کس به چې د ایلمن د هر خاص د جګر څخه اوسې وینو بیان ولاړېږي. ایلمن دوه غمو سفلې دي، دوه جنګ سفلې دي، خو بیا هم خوشه دي ایلمندیانو ته خدای واسو توان ورکړي دي. خوري که اوس راشي وظیفو ته دي هغه شخ په خوشحالۍ سره پورته کېږي. اوس زه خپله یو خور یم، که د ایلمن کې هم ډېر خوندې وژل کېږي، ډېر کتلونه کیږي. زه اوس هم زه یو مدني فعاله یم. زه په دې ویاړم چې زه وزم. زه د خپل وظیفې ته زه ډېر چا سره وینم. زه یو پروګرام ته ځم، یو زه یو غونډې ته ځم، یا زه ځم وظیفې ته، یا زه استادي کوم، یا زه ځم په کورو. زه خپله چې یو وظیفه مې اخیستې ده، زه خپله د نورو کورو ته د یو مبلغ په ایس ځم چې اما پوهاوي دپاره ورځم. د کلي ښځې دي چې هغو دپاره زه پوهاوی ورکوم. نو خو په هلمند کې ډېر تاوتریخوالی شته، خو بیا هم ویاړم چې ایرمندیان هم دومره خدای حوصله ورته ورکړې ده، دومره سینه ورته ورکړې ده چې په دې حالاتو کې دوی بیا هم وظیفې ته زړه ښه کړی دي، د کور څخه وځي.
امینه جان، یې ستاسو څخه دوو اورېدونکو پوښتنې وکړې. احمد همدرد صاحب وویل چې دوی هم ځینې شاعري کړې ده او د سینې اوبه په نوم باندې دوی خپل کتاب ته نوم غوره کړی دی. آیا ستاسو په نظر دغه ښه نوم دی چې دوی باید دغه کتاب په دې نوم چاپ کړي؟ او بل اورېدونکي ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په خپل ټولګه کې څو شعرونه چاپ کړي دي او څه لامل سو چې تاسو شاعري کوئ؟
د دواړو ورونو نه مننه کوم. د لومړي ورځ چې پوښتنه کړې وه نو ویل چې کتاب مې چا سره برابر دی او دا نوم مې ورته غواړم د چینې اوبه نوم ښکلی دی. نو دا چې خپل کتاب دی نو ښکلی دا نوم ورته غواړم، ښکلی نوم دی د چینې اوبه، ښکلی دی. خدای دې ورته مبارک کړي، وخت را دي شوته. او دوهم ورځ پوښتنه کړې وه چې په ټولګه کې نو څومره شعرونه دي؟ شعرونه مې نه دي شمېرلي، خو کتاب 200 صفحې کتاب دی. نو دومره زیاتره برخه یې غزلې دي، په کې مضمونه هم شته، په کې قصیدي او ډېره برخه یې غزل دي، او شعرونه مې ورته نه دي شمېرلي. دوهم پوښتنه یې وه چې وایي شعر څه لامل شو؟ نو مین خو هر انسان دی، خو هر انسان بیا شاعر نه وي. شاعري یو استعداد دی چې الله تعالی ځینې انسانانو ته په نصیب کړي. خو زه اوس اول مې چې شاعري پیل کړه، هغه وخت مې له شاعري سره ډېره زیاته مینه. اوس هم همداسې، یعنی دا شعر مینه چې کله یو انسان له یو شعر سره یا هنر سره چې د جنون تر حده یو مینه ولري نو خامخا هغه ته رسیږي. نو د شاعري پیل مې له شعر سره ډېره مینه وه، او اوس هر ډول حالت ته شعر لیکم. که ډېره دردمنه سم یا ډېره خوشحاله سم، همداسې هغه معلوم نه وي، خو هر ډول حالت کې چې انسان متاثر شي بیا شعر لیکي.
اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم، زه خالد خبره کوم لوګر نه. زه تاسو ملمنو ته او تاسو ته سلام وایم، ټول افغانانو ته سلام وایم. دا ملمنو نه ما دا پښتنه ده، ما بل ورځ لیو نفر نه واورېد چې دې کندهار خواته نږدې ده بس وروره، د مقر کې بس وروره یوه ښه ده، واده کړی ده بس وروره، 200 میږې، 300 کلدارې ولوار ده. دا اوس په انسانیت کې راځي، په کفر کې راځي. دومره غټ ولوار دغه خواته، دغه ولوار ته د بدو رواجو ته تاسو څومره خدمت کړی، دغه د ما پوښتنه وه.
دغه لوړ ولوار چې یا کې دا ډېره ښایسته پوښتنه وه، او ډېره پر ځای پوښتنه یې وکړله د لوړ ولوار په باره کې چې وکړله. البته خوري دغه لوړ ولوار زموږ افغانستان، زموږ اسلامي ټولنه د سي در په دار کړله، یعنی زموږ ټولنه دغه لوړ ولوار خراب کړله. دا د هرې خور حق دی چې خپل د مهر په اخیستلو کې هغه خپل د کورنۍ د پاره لښته لښونه وکي، که یو پلار وسی، که یو ورور وسی، چې ولې وروره چې د خور په ولور باندې ورور نه مړېږي، د یو لور په ولور باندې پلار نه مړېږي. تېره ورځ هم موږ تېره ورځ په ولایت کې یو پروګرام درلود چې موږ خاص په دغه اړه د اصل مخور خلک راغوښتي وو چې والي صاحب او د شورای زنان رئیس ول او چې هر اصولي همدا چې ډېرې مخبرې ښځې موږ هلته راغوښتي ولې، بیا مو په دې اړه خبرې وکړلې چې ولې ځوانان په ولورو کې دونه ځورېږي. آیا داسې ځوانان پیدا کېږي چې کوزدې کړي، هغه د خسرګنۍ د خوا څخه ولور ډېر ځینې غوښتي، ډېر شلکه اخیستل کېږي، شلکه اخیستل کېږي؟ آیا په دا ځوان باندې درې لکه نه جوړېږي؟ خسر یې ورته وایي چې زه تا ته واده په لاس نه ورکوم، ته به دا ولور ماته مه نامده کوې. نو په دغه کې دغه حقیقت سړېږي چې هم دا دوستي خرابه شي، هم دا د الک نجلۍ ژوند د مینځه ولاړ شي، الک ځي بل یو ایران ته اوړي، په ایران څخه نه شي راځي. دا ټوله د دې پر ژوند باندې منطقي اغېزې دي چې ولېږي. او خو بیا زموږ ته دغه جمعه چې د ټولو نظرونه واورېدله، چې دلته مخورو ښځو خبرې وکړلې، شورای زنان رئیس په دې اړه خبرې وکړلې، وایي که یو خور ولاړه شي خپل ژغ پورته کې دریو ځای ورسی. اول خو وعده نه کوي که بیا یو کوز وعده نه کوي هغه د نجلۍ خپل خوښه ده، هغه د هلک خپل خوښه ده، که چیرې دوستي وسوه په دې مابینځ کې، یعنې د هلک هم خوښه وه، د نجلۍ هم خوښه وه او دا دوستي وسوله، نو بیا یې دا څوک حق نه لري چې ورور ولور ډېر واخلي یا خور بیا پلار ولور واخلي. دا د نجلۍ خپل حق دی. تقریبا هغه د اسلام د لحاظه ټاکلی مهر دی چې هغه به ورته ورکړه کېږي. هغه هم د نجلۍ حق دی، نه د پلار حق دی، نه د ورور حق دی، نه د کورنۍ حق دی. د نجلۍ مال نه دی چې دی خرڅي، دا خیر انسان د خدای یو بنده ده پیدا کړی ده په دې ټولنه کې.
موږ د خپرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی. له امینه فنا څخه او مروه اتګزی څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اورېدونکو، د خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مو سپارم.